وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مهر کلای کوم. لومړی خبرونه
د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ویان وای د دوه په غونډه کې د طالبانو استازیو ته د ګډون بلنه نه ده ورکړې. د دې سازمان د عمومي منشي ویان سټیفن دجایک پرون وویل سرمنشي انټونی ګوترش طالبانو ته بلن لیک نه دی استولی. ټاکل شوی ده چې د دوشنبه او سهشنبه په ورځو د ملګرو ملتونو د سرمنشي په ګډون د افغانستان لپاره د قطر په پلازمینه کې غونډه جوړ شي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د نورو هیوادونو ځانګړي استازي له ملګرو ملتونو سره یوځای د افغانستان په وضعیت خبرې وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام وای په افغانستان کې له بیوزلو سره د مرستې لپاره پراتلونکو شپږو میاشتو کې 9 سوه میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام پرون په ټویټر کې ولیکل چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې لوږه ده، نړیواله ټولنه باید له دې هیواد سره مرسته وکړي. تر دې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکړی و که چیرته مرستې په وخت ونه رسیږي پر 9 میلیونه افغانانو به خپلې مرستې بندې کړي. د خوړو د نړیوال پروګرام د شمیرو له مخې په افغانستان کې 9 میلیونه کسان سمدستي خوراکي موادو ته اړتیا لري. شپارس ایتالویان ګرځندویان غور ولایت ته تللي چې عکسونه یې پرون په خواله رسنیو کې خپاره شوي. دا کسان په داسې وخت کې افغانستان ته تللي چې د فاین نېشنل ټایمز ورځپاڼې د راپور پر بنسټ د امریکا له بهرنیو چارو وزارت خبرداري ورکړی دی چې په افغانستان کې د اختطاف او تشدد خطر شته او د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت له خپلو اتباعو غوښتي چې افغانستان ته سفر ونه کړي. ټاکل شوی ده چې د مې په شپږمه هم د ګرځندویانو یوه ډله کابل، کندهار، هرات او بامیانو ته سفر وکړي. یو شمېر لویدیځو هیوادونو په افغانستان کې د داعش احتمالي بریدونو ته هم اندېښنه ښکاره کړې ده. د اوکراین دفاع وزیر وایي د روسي ځواکونو پر ضد د پسرلنیو عملیاتو لپاره د اوکراین چمتووالی د بشپړېدو په حال کې دی. اولیسکي ریزنیکوف پرون په کیف کې خبري غونډې ته وویل د تهاجمي عملیاتو لپاره لا هم یو څو وړو شیانو ته اړتیا شته. نوموړي زیاته کړه د امنیتي دلایلو له امله په دې برخه کې اوس جزئیات له رسنیو سره نشي شریکولی. د اوکراین دفاع وزیر دا خبرې په داسې حال کې وکړې چې د اوکراین پر بېلابېلو ښارونو روسي ځواکونو بریدونه وکړل او د څو ماشومانو په ګډون یې 10 تنه ووژل. او د ایران په کرمان ولایت کې 9 کلنه ښځه د حجاب پر سر د راپورته شوی جنجال پر مهال ووژل شوه. د ازادي راډیو فرداد څنګه خبر ورکوي چې کلسوم افتادپور هغه وخت ووژل شو چې د دې د کورنۍ لغړی سره یو ډلې نارینه وشخړه وکړه. د ایران دولتي رسنوی بیا ویلي دي چې دا یو ډلې زشخړه وه، خو راډیو فرداد یو شمیر سرچینو په حواله لیکلي یو شمیر نارینه وو د کلسوم افتادپور لمسیانو ته بیا بیا ویلي وو چې خپل پړونی سم کړي، خو کله چې دین جونو سره پسې ونه ګرځاوه نارینه وو دوی ته ښکنځلې وکړي او بیا یې لاس ور واچوه. تمره چې د کلسوم افتادپور د کورنۍ غړي د مې په نهه به په محکمه کې عریضه وکړي. د خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو نورو اونیزو پروګرامونو ته جلا شوی. خلمړی څو راپورونه د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي ټام وایس د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړې لیک ستایل چې پر طالبانو یې غږ کړی چې توان خو د زده کړې او کار حق ورکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پنځشنبې پر ورځ یو پریکړې لیک تصویب کړ چې پکې له طالبانو غوښتل شوی چې سمدستي د افغان جون او خو د بنسټیزو حقونو زبون کې تګلارې او کړنې ودرې. د بخښنې نړیوال سازمان د پریکړې لیک له تصویبې وروسته یو اعلامیه کې وویل په همغږي او ګډ کار سره باید د افغان جنو خو د حقونو د بیرته ترلاسه کولو لپاره د امنیت شورا له پریکړې لیک ملاتړ وشي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي د خو بحث د افغانستان کورنۍ مسأله ده او هیڅ هیواد ته زیان نه اړوي.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی ټام ویسټ وی د طالبانو له لوري د افغان ښځو ځپل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري د یو پیاوړي پریکړه لیک له تصویبې سره وخندل شول. ښاغلی ویسټ په یو لړ ټویټونو کې چې پرون یې خبره کړل دا خبره هم کړې ده چې د دوحې د غونډې په درشل کې د افغانانو متحد ملاتړ د ویاړ خبره ده او پر دې دلالت کوي چې هیوادونه په دې برخه کې سره همغږه دي. د امنیت شورا په پریکړه لیک کې چې د پنځشنبه په شپه تصویب شو د ملګرو ملتونو په ادارو کې د طالبانو له لوري د ښځو د کار مخنیوي وغندل شو او له طالبانو وغوښتل شول چې د ښځو او نجونو له ځپلو لاس واخلي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د بشري حقونو او نجونو او ښځو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي دي چې د امنیت شورا پریکړه لیک د نړیوالو دریس له ښځو او نجونو سره د طالبانو د چلند په برخه کې څرګند کړ. اغلی امیری زیاته کړه چې دوی ته د شوزو اونچونو ځپل په هیڅ ډول د منلو نه دی او دا لړۍ پاید ودری شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي دي چې د امنیت شورا د پریکړې لیک د یوې برخې ملاتړ کوي، خو د شوزو مسله د افغانستان کورنۍ مسله ده چې هیڅ هیواد زیان نه رسی شي. د وزارت په دې اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ خبره کړه دا خبره هم کړې ده چې طالبان د شوزو حقونو ته ژمن دي او داسې موضوعات باید سیاسي نشي. تر نوی ډیرو هیوادو د ملګرو ملتونو د دې پریکړې لیک ملاتړ کړی دی. په دې پریکړې کې پر سولې، باثبات او پرمختللي افغانستان ټینګار شوی دی. طالبانو چې د 2020 کال د اگست په 15 کابل ونیو، د کار او زده کړو په برخو کې پر شزو او انجونو پراخ بندیزونه ولګول. دا بندیزونه د نړیوالې ټولنې له سخت عکس العمل سره مخامخ شوي دي او تر اوسه هیڅ هیواد نه دی چمتو شوی چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. تمه ده چې د دوحې په غونډه کې له ښځو او نجونو سره د طالبانو د چلند په اړه بحث وشي. دا غونډه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتیرس په کوربتوب د دوشنبې او سېشنبې په ورځو ده. په دې غونډه کې به چې د بندو دروازو تر شا ده د افغانستان لپاره د نړۍ د نورو هیوادو ځانګړي استازي برخه واخلي.
ازادي راډیو په لنډو څپو
پر 14.5
نولس اشاریه اته
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
د ایران د چاپیریال ساتنې ادارې مشر افغانستان ته ځي. علي سلاجاغا د هلمند دوبو په تړاو له طالبانو سره د خبرو لپاره کابل ته سفر کوي. ایرانی چارواکي وایي چې طالبانو د افغانستان د مخکنیو واکمنانو برعکس په دوی سره منلې ده چې د هلمند په اوبو کې د ایران حق ته غاړه کېږدي.
د ایران د چاپیریال ساتنې د ادارې مشر علي سلاجاغا ایرانی رسنیو ته ویلي دي چې په یو دوه اونیو کې به له یو پلاوي سره د هلمند په اوبو کې د ایران د حق ترلاسه کولو لپاره افغانستان ته سفر وکړي. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي کاظمي قومي ویلي وو چې سږ کال داسې هڅې شوي دي چې هیله لري چې د هلمند اوبه به د ایران په لور خوشي شي. د قومي په وینا د اوبو کوم بنچ په افغانستان کې جوړ شوی دی هغه د امریکا د اشغال په وخت ودان شو چې له امله د اوبو مسیر منحرف شوی دی. د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي وایي چې له طالبانو سره د دوی د اړیکو یو ټکی هم د اوبو تړون دی چې عمل پرې وشي. د هلمند اوبو تړون په 1993 کال کې هغه وخت چې محمد موسی شفیق د افغانستان صدر اعظم له ایران سره لاسلیک شو. د دې تړون لمخې دواړو لوریو موافقه کړې ده چې هر کال به افغانستان ایران ته 840 میلیونه کیوبیک متر اوبه داخلي شي. د جرمني په بن پانتون کې د پراختیایي تحقیقاتي مرکز جکپورې څېړونکي فصل اختر چې د اوبو د تنظیم په برخه کې د ډاکټري سند لري وایي د دې تړون لسمه ماده په دې دلالت کوي چې په دې تړون کې تغییر ناراضي او نن سبا ممکن نه دی.
دا تفاهم د یو منل شوی رسمیت کې منل شوی دولت سره شوی چې ملل متحد کې غړیتوب لرلو او بل دغه ماده د نه اجازه نه اجازه نه ورکړي چې دغه تړون کې کم تبدیلی راشي. پلترپته طالبان او فلی حکومت چې هغه نړیوال رسمیت نه لري نو که هر قسم بحث کې شاید په شخصي روابطو لپاره وي زموږ فکر کوم نړیوال حیثیت یا منل کېدل دغه نشته یو جواز نه لري.
د ایران حکومت بیا ټینګار کوي چې خپل حق غواړي. په 2020 کال کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی خبرداري ورکړ چې د اوبو له حق نشي تېرېدلی. تیره اونۍ دوشنبې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان وویل چې د طالبانو مشرانو د افغانستان د مخکنیو مشرانو خلاف د ایران د اوبو حق منلی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په تیرو 3 میاشتو کې د ایران د ولسمشر له لارښوونې سره سم دوی د طالبانو له مشرانو سره د اوبو په تړاو په دوامدار ډول خبرې کړې دي.
اوریدل مو چې د ایران پلاوی کابل ته روان دي چې د هلمند دوبو په سر د طالبانو له چارواکو سره خبرې وکړي. خدا سي مال چې افغانستان ایران سره د هلمند دوبو په اړه رسمي تړون لري ایران د نور څه پلټه ده. د موضوع د وضاحت لپاره احمد شیبر په جرمني کې د دوبو د چارو د تنظیم له متخصص ډاکټر فضل اختر سره مرکه کړې ده.
د افغانستان د شاهي نظام د روسي صدر اعظم موسی شفیق د لاسلیک کړي تړون څلورمه ماده حکم کوي چې د اقلیمی تغیراتو پر مهال افغانستان ایران ته کمی اوبه هم ورکولی شي. نن سبا خو اقلیم دای هم داسې نو کچرته د افغانستان کمی اوبه ایران ته ځي ایران د څه شي ادا کوي؟
فکر کوم ایرانیان یا د ایران دولت په فعلی وضعیت کې چې افغانستان قرار لري دا غینه غوړ استفاده جوړي وکي کنه دا وی دغه مطالبات په تیر دولت کې هم خو وی لپاره شاید نسبتا تخنیکی جوابونه موجود و چې ایرانیان هغه ته غاړه نه کې شوتله. نو چونکه افغانستان غربي منطقې چې دي جنوب غرب منطقې چې دي هغه د وچکالۍ او د اقلیمي تغیراتو تاثیر لاندې دي. افغانستان مکلف دی چې هغه حقابه چې منل شوی ده همدغه تړون کې چې لیکل شوی ده هغه کمښت په حساب سره هغوی ته کمی اوبه ورکړي. نو ایرانیان حقوقي نیګانه فکر نه کوم که دغه حق ولري چې هماغه اندازه اوبه غواړي چې کوم هغه د تړون اصلا برخه نه ده او تړون کې لیکل شوی نه دي. برعکس په تیرو کلونو کې چې ایرانیانو د خپل حقابې نه زیات یو اخیستی د افغانستان فکر کوم پاغي که به وسره خبري وشي افغانستان شاید بدلاسي په دغه بحث کې.
ډاکټر صاحب اختر لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې ایران له شرایطو نه استفاده کوي د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازي کازمی قومی وای چې د امریکا د دغه خبره ده د امریکا د اشغال په وخت په افغانستان کې د اوبو بند جوړ شو چې د اوبو مسیر وګرځاوه دا خبره تر څه بریده موجهده
چونکه په تړون په حقابي باندې ولاله چې هغه په تړون دا وی چې په عادي حالاتو کې چې ته نورمال حالت د اوبو چې هغه نورمال حالت بایو ټکنیکی باسه کې باندې خبره کړي شي هغه شل مکعب متر په یو ثانیه کې افغانستان مکلف دی او سره دا لیکل شوی چې څلور مکعب متر په یو ثانیه کې د حسنینیت په اساس ورکړي وسغه حسنینیت هغه د دوه مملکتونو د اړیکو پورې دي په ایران کې د مهاجرینو سره افغان مهاجرینو سره وضعیت په سیاسي حالاتو کې افغانستان ځپل او دغه نور آیا دغه حسنینیت موږ دغه تویل شو کنه چې چیرته حسنینیت دغه ته نه شو ویلې نو ایرانیان نشیکا ولا یا حق نه لري د شلمه کم متر په یو ثانیه کې ځات یو واخلي بلکې وسنی حالاتو کې چې ایرانیان کمرقام په میډیا کې نشته هغه اته سوا میلیون مکم متر په کال کې وګواړي چې اصلا هغه حسنینیت او به چې دی هغه څلور مکم متر په یو ثانیه کې هغه هم سره مناسبه کیږي چې تخنیکی ډول افغانستان باید دغه شیانو ته فهم وکړي او دغه ته په دغه باوسونه کې باید تخنیکی خلک ناسوي نه خدای مکه چې د افغانستان د طبي منابعو سودا د داسې مملکت سره وشي چې همیشه د افغانستان لپاره د خنګي غوښتلي او زموږ سره همیشه مشکلات ایجاد کړي په سرحدونو کې او داخل د وطن کې د مهاجرینو سره
تو بو د تنظیم په چارو کې متخصص ډاکټر فضل اختر چې له ایران سره د افغانستان د هلمند وبو په سر دراپورته شوی مسایلو په اړه مرکه کوله او په دې اړه وضاحت وړاندې کړي چې ایران د سشي په لټه کې ده تخبرونه ورسته مطلب دار چې په نورستان کې مالداران وایي د شیدو د پروسس د مرکزونو نشټون لامل هر کال لڅاروي او تر لاسه کیدونکو تولیدات لمنځه ځي او دوی ته مالی زیان رسي ځای مالداران د طالبانو له حکومت او مرستندوی ادارو د شیدو راټولول او د پروسس د مرکزونو جوړول غواړي په دې ولایت کې د کرنې ریاست چارواکي وایي دوی اړوند ادارو سره د ستونزو شریکه کړي او هغه یې د اواري شمنه کړي
نورستانیان وایي چې باندې اتیا سلنه وګړي د څارویو په ساتلو او پاللو بوختي او له همدې لارې خپل کورنۍ او ته نفقه پیدا کوي د پسرلی او وړي په موسمونو کې لري پرتو یخو او غیلرونکو سیمو ته لیږي چې ترې زیاتې شیدې ترلاسه کوي خو د شیدو د راټولولو او پروسس مرکزونو نشتونې تولیدات زیانمن کړي دي نصیر الله جلال او نعمت الله
پسرلی موسم شي وړي شي د شیدو وخت شي نو بیا دې ته مارکیټ نوي
موږ د نورستان تقریبا 80 سلنه خلک مالداري په هغه باندې خپل اوایت تر لاسه کوي هغه نو بس عمل تور سره دوی نشي کولای چې چاته خرڅ کې د سيزون نه لري فابریکه نه لري چلته دوی وسی او خپل د اوایت کم دی مال د لاس تروري او غیل تاغه کې د خرڅيږي
د څاروي بلرونکو په وینا چې د شیدو دراټولولو پروسس د مرکزونو نشټون په وجه له شیدو څخه د خپل دودیزو او پوخانی طریقو په کارولو ماسته کورت پنیر او نور شیان جوړوي خو د دوی په لاسونو جوړ شوی شیان به بازار نه لري او همدا وجه ده چې ټول تولیدات ورته کورونو کې پاتې کیږي او زیاتې لمنځزي نصیر الله جلال راته ویل ک چیرته د شیدو راټولولو پروسس مرکزونه جوړ شي نو هم به د څاروي ولرونکو اقتصاد په وړي شي هم به په هیواد کې مالداري وده وکړي او هم به هیواد ته له بهره د لبنیاتو د راوړلو مخنیوي وشي
ک مارکیټ ورته جوړ شي او چې د لبنیات ته د مغزر انتقال شي او پروسس شي نو نورستان کې مالداري کچا لوړه ده ان شاء الله چې د حیوانات اکثر برخه ته به د دې ځنه د لبنیاتو او ټول حیوانات به د لبنیاتو د وجنا مستغنی شي او هم به د خلکو عاید ولوړ شي او سره بل طرف ته چې وسته دي د ایران او د نور حیوانات چې کم لبنیات افغانستان ته راځي نو دا راتک به کم شي او د خپل داخلي تولیدات به لوړ شي
په نورستان کې د کرنې او مالداري چارو ریاست مسولین بیا به دوی د څاروي ولرونکو یاد ستونزې خپل مشرانو او د مرستندوی دارو مسولینو سره شریکی کړي او هغوی ورته د هواري ژمنه ورکړي ده په یاد ریاست کې د مالداري چارو مسول ډاکټر بختیار ازادي راډیو ته وویل
اف یو ادارې ته او همدارنګه د کرنې مالداري او ابیاري وزارت سره مو د پیشنهادات شریک کړي چې تر څو موږ وکولای شو